په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري استنوري هرکلی کوم. له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په ترڅ کې کاناډا له دې هوا سره د نوې مرستې ژمنه وکړه. طالبان هم له افغانستان سره د نړیوالو له لورې د مرستو د ګړندي کېدو هرکلی کوي.
د کاناډا هیواد او ځینو نورو هیوادونو له افغانانو سره د مرستو غږ پورته کړی، دا د تقدیر او ستایلو وړ ده او موږ هرکلی کوو.
هغه افغانان چې په افغانستان کې له ترکي ځواکونو او ملکي ادارو سره کار کړی وایي له ترکانو خپل مالي حقوق غواړي.
خپل حق، خپل حقوق او خپل تضمینات پیسې چې د افغانستان په حساب تقاوت راځي د دوی نه غوښتون کیو.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې ډېری محصلان له خصوصي پوهنتونونو څخه هوایي یعنی له بشپړو زده کړو پرته فارغېږي.
تیر حکومتونه چې فاسد حکومتونه وو چې دا فسادونه تر پوهنتونو پورې هم ورسېدل.
خو د دې پوهنتونونو مسؤلین دغه ادعا وردوي. په غزنی کې بیا چې د کورونا ډېرې پېښې ثبت شوي، خلک د ځینو ګونګوسۍ له امله دغه واکسین ته زړه نه ښه کوي.
دا خلق وای چې کورونا واکسین ځینې ځانون پښې چاس لګولای دا وای چې لګولای دا نو مشکلات سره مخ شوی.
د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې ځوان فکرونی ز خبرونه هم مهیروي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوز ما همکاري اوروي.
د ملګرو ملتونو په یو پټ راپور کې د طالبانو د کورنوي چارو وزارت د پیسو د ورکړې وړاندیز شوی. د کرکټ د نونس کلونو ټیم سبا خپل مسابقه کوي. قزاقستان کې ډیر لږ کسان د انساني قاچاق په تور په بند محکوم شول. د ملګرو ملتونو په یو افشا سوي سند کې ویل سوي چې د ادارې په افغانستان کې د خپل امنیت د ساتنې لپاره د طالبانو د کورنوي چارو وزارت ته د نږدې $6 میلیون ورکولو وړاندیز کړی. دا په اصل کې ده چې دغه وزارت سرپرست د امریکا او ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. روټرز خبری ایجنسی چې د پټ سند یې کتلی وایي چې ملګرو ملتونو وړاندیز کړی چې دا پیسې به راتلونکی میلادي کال د هغو طالب ساتونکو د میاشتنۍ تنخوا په توګه ورکوي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر دفتر پیرا کوي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویندوی فرحان حق په دې اړه د روټرز خبری ایجنسی د پوښتنې په ځواب کې لیکلي، ملګري ملتونه مکلف دي چې په هغو هیوادونو کې چې کار کوونکي د ناامنۍ په شرایطو کې کار کوي د کوربه هیواد ظرفیت پیاوړی کړي او د اړتیا په صورت کې یې بشپړوونکی وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ته د ساتونکو په خاطر د $6 میلیون د ورکړې خبره رد نه کړه. د رویټرز خبری ایجنسی تر راپور لمخه څو شنون کویل چې د ملګرو ملتونو لخوا د پیسو د ورکړې دا وړاندیز یو لړ پښتني راپور ته کوي چې آیا دا کار خو به د طالبانو او د هغوی پر مشرانو د امریکا او ملګرو ملتونو لبندیزونو سره په ټکر کې نه وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د ایراني چارواکو په قول وایي چې سږ کال نږدې 5000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. ګراندی د ایران د درې ورځني سفر په پای کې په ایران کې افغان کډوالو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د زیاتېدو غوښتنه وکړه او وی ویل چې په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو له کبله ایران ته د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی دی. د ایران د حکومت له اټکلونو سره سم په روان 2021 میلادي کال کې د هیواد ته شاوخوا 5000 افغانانو پناه وړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په تهران کې د ایران له بهرنیو چارو او روغتیا وزیرانو سره وکتل او په ایران کې د افغان کډوالو پر اړتیاو ورسره خبرې وکړې. د همداراز د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت مرکز زاهدان تلړ او هلته له هغو پناه غوښتونکو سره وکتل چې کابو 4 میاشتې پخوا له نیمروز ولایت یې زاهدان ته پناه وړې ده. د کندز ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې یو قومي مشر د چړې په گزارونو وژل شوی دی. یوی باوری سرچینی د نوم نشول په شرط نن چهار شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د شایسته محمد توتاخیل په نوم دغه قومي مشر تیر شپه د کندز د چهاردرې ولسوالۍ پل ساحه ته څیرمه د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی دی. دغه قومي مشر خپلوان وایي چې دوی له چا سره شخصي دښمني نه درلوده او د دې قتل انګیزه معلومه نه ده. د کندوز سیمه ایز چارواکي دغه پیښه تاییدوي او زیاتوي چې اړوندو امنیتي ارګانونو په دې اړه خپلې پلټنې پیل کړې دي. د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره افغان لوبډر د آسیایي جام لوب په لړ کې سبا خپل لومړی مسابقه لري. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ 19 کلونو څخه کم عمره لوبډر سبا د پاکستان د کرکټ 19 کلونو کم عمره لوبډر پر وړاندې خپل لومړی لوبه ترسره کوي. د ویلو د چې یاد سیالۍ لپاره افغان 19 کلونو لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او یاد لوبه په آسیایي جام سیالۍ کې د دوړ هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي.
د آسیایي هیوادونو لنونو سکلونو د کم عمره کرکټ جام لوبي سر له سبا په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي او د دسمبر 23 نیټې دوام کوي. په دې ورځنیو سیالیو کې اته ټیمونه برخه اخلي. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري. د دوی ترڅنګ د کوربه هیواد متحده عرب اماراتو، کویت او نیپال ټیمونو په دې جام کې برخه اخیستې ده چې تر اوسه د کرکټ د نړیوالې شورا دایمي توب نه دی ترلاسه کړی. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د بیلاروس او پولند پر ګډه پوله د فشارونو له کبله پناه غوښتونکي له خوړو، اوبو او خوندي سرپناه پرته په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. اروپایي ټولنې د بیلاروس زورواکی الکساندر لوکاشینکو تورن کړی چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې په زرګونو پناه غوښتونکي د پولند، لاتویا او لیتوانیا پولې ته لیږلي دي. اروپایي ټولنې تیر کال په بیلاروس کې د ولسمشري تر لانجمنو ټاکنو وروسته د معترضانو د ځپلو له کبله پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. پولند پر پوله د دغو پناه غوښتونکو د ور اوښتو مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د پناه غوښتونکو وضعیت ناوړه بللی او پرون یې له دواړو هیوادونو وغوښتل چې د پناه غوښتونکو ستونزه حل کړي. دغه ادارې همداراز ویلي چې د بیلاروس ځواکونو ځینې پناه غوښتونکي په وهل ټکولو سره ګواښلې دي. د بلغاریا دفاع وزیر سټیفن یانیف وایي چې اړتیا نسته د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په ځواب کې د ناټو سرتیری په بلغاریا کې ځای پر ځای سي. یانیف په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د ځواکونو د ځای پر ځای کولو پریکړه د ناټو د متحدانو او د بلغاریا له ملي ګټو سره اړخ نه لګوي. د بلغاریا دفاع وزیر هغه راپورونه تایید کړل چې په بلغاریا او رومانیا کې د اضافي ځواکونو د ځای پر ځای کولو ترڅنګ د ځوابي اقدام لپاره له ناټو سره پر بیلابیلو انتخابونو بحث روان دی. په وروستیو اونیو کې د اوکراین په ګډون څو هیوادونو د هغه څه په اړه چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي حضور پراختیا بلل سوې اندېښنه ښوولې ده. ځینو چارواکو ویلي چې روسیه غواړي را روانه میاشت پر اوکراین پوځي یرغل ته ځان چمتو کړي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. د روسیې حکومت د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال کې لاندې او له خپلې خاورې سره الحاق کړله. د قزاقستان په چیمکند ښار کې یوې محکمې د دوو روسي وګړو په ګډون 13 کسان د انساني قاچاق د قضیې په تړاو په زندان محکوم کړل. د محکمې قاضي پرون دغه 13 کسان چې 9 تنه ښځې هم پکې شاملې وې له 1500 میاشتو تر 400 کلونو په بند محکوم کړل. دا اقدام وروسته تر دې کېږي چې دغه کسان د 2018 او 2020 میلادي کلونو پر مهال بحرین ته د قزاقستان د لسګونو ښځو په قاچاق کې د لاس لرلو او د دې قاچاق د تنظیم په تور مجرم وپیژندل سلی. ویل سوي چې دغه ښځې په بحرین کې بدلمنۍ ته مجبوره کېدلې. د دغو کسانو محاکمه په می میاشت کې د تړلو دروازو تر شا پیل سوې.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ده. کاناډا په افغانستان کې د روان نوړ بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي د دې هیواد میلیونونه وګړي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کاناډا د اقتصادي پراختیا وزیر وایي له افغانان سره مرستو ته ژمن دي او په همدې هدف له افغانستان سره د بشري او ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره 55 میلیون ډالر بیړنۍ بشري مرسته کوي. نور به په دې رپورټ کې وورو.
دا سمحال چې افغانان د بیوزلۍ، بیکاری او د خوراکي توکو د کمښت لامل له یو بد بشري ناورین سره مخ دي. کاناډا اعلان کړی چې له دې هیواد سره 55 میلیون ډالر بیړنۍ بشري مرسته کوي. دا پیسې د سره صلیب لاري په افغانستان کې اړمنو ته د خوراکي توکو، بیړنۍ خوراکي مرستو او د ساتندوی لوجستیکی موادو په برابرولو مصرفي. د کاناډا حکومت په دې اړه خبرې کړې اعلامیه کې لیکلي په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه اندېښنه لري او پوهیږي چې میلیونونه انسانان په دې هیواد کې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. اعلامیه کې د کاناډا د اقتصادي پراختیا د وزیر هارجیت اس ساجن له قوله لیکل شوی دوی به هر هغه ممکن لار و ازموي چې وشي کولای له افغانانو سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړي کاناډا کولای شي چې ډیر مرستې وکړي، خو دا ډاډ هم باید ترلاسه شي چې مرستې نیخ په نیغه په افغانستان کې ځپل شویو خلکو ته رسیږي. د طالبانو په حکومت د بندیزونو له امله هیڅ هیواد نشي کولای له افغانستان سره خپلې مرستې د دوی حکومت ته وسپاري، بلکې دا مرستې باید په داسې ډول وشي چې طالبانو ته یې ګټه ونه رسیږي خو د افغانانو لاسنیوی وشي. طالبان بیا له افغانستان سره د هر ډول مرستو هرکلی کوي. د دوی د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د کاناډا بشري مرستو ته په اشاره وایي دا لړۍ باید پراخه او چټک شي.
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانان له اوږدې او درنې جګړې څخه راوتلي دي او له بل پلوه هیواد وچکالۍ هم ځپلی، افغانان دې ته اړتیا لري چې د نړۍ ټول هیوادونه، ملګري ملتونه، امداد رسان سازمانونه او نور بشري بنسټونه له افغانانو سره همه جانبه مرستې ترسره کړي. داسې اوس دا تحرک رامنځته شوی او د کاناډا هیواد او ځینو نورو هیوادونو له افغانانو سره د مرستو غږ پورته کړی، دا د تقدیر او ستایلو وړ ده او موږ هرکلی کوو.
کاناډا داسې مهال له افغانستان سره د شپږ اوس میلیونه ډالرو بشری مرستې اعلان کوي چې هلته یو شمیر غیر دولتي خیریه بنسټونو په یو سرخلاصي لیکي لخپل پارلمان غوښتي چې افغانانو سره د مرستو لړۍ پراخه کړي. کاناډا کې مشت افغان خبريال برشنا نظری د دې غوښتنې په اړه ازادي رادیو ته وویل
په کاناډا کې ځینې غیر دولتي خیریه مؤسسات د دې هیواد د پارلمان د غړو لپاره د یوې سرخلاص لیک د استولو په ترڅ کې غوښتنه کړې ده چې د افغانانو لپاره نور مرستې هم ورولېږي.
کاناډا له 2014 کال تر اوسه افغانستان سره په بشري برخه کې 1.9 میلیونه ډالر مرسته کړې چې په دې کې په 2020 کال کې اعلان شوی 1.3 میلیون ډالر هم شامل دي. دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین گریفیت د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې چې د دسمبر په 19 په اسلام آباد کې وشو وویل افغانستان سره د بشري مرستو لپاره راتلونکي 2022 کال کې د 1.5 میلیارد ډالر غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دې کال کې به 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. په ورته وخت کې د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د اسلامي همکاریو سازمان څخه غوښتي چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره مالی سرچینې بسیج کړي. ښاغلی عبدالله په خپله ټویټر پاڼه له درې ورځېنی ځنډ وروسته د افغانستان په اړه د دې سازمان له غونډې هرکلی کړی او زیاتوي افغانان باید مرستو ته په لاسرسي سره له یو ناورین څخه د ژغورنې ډاډ ترلاسه کړي. د اسلامي همکاریو سازمان غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام لپاره د یو مالی صندوق په جوړېدو هوکړه وشوه چې هدف یې د دې مرستو راټولول او د مالی سرچینو بسیجو.
و موردل چې کاناډا په افغانستان کې د دې هیواد له بې وزلو خلکو سره د شپږ 500 میلیون ډالرو بیړنۍ بشري مرسته وکړه. له دې مخکې جاپان حکومت هم ویلي چې 100 میلیون ډالر په افغانستان کې له بې وزلو خلکو سره مرسته کوي. په افغانستان کې له ترک ځواکونو او ملکي ادارو سره یو شمیر پخواني افغان کارکوونکي وایي ترکان مالی حقوق نه ورکوي. دوی چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې په کابل کې د ترکیې سفارت مخ ته راټولېږي وایي د افغانستان د کار د قانون له مخې ورسره ترکانو ژمنه کړې وه چې د تقاعد امتیازونه به ورکوي. نور په دې رپورټ کې
په کابل کې د ترکیې سفارت مخ ته راټول شوي اعتراض کوونکي وایي ترکان مالی حقوق نه ورکوي. دوی چې شمیرې نږدې اویا تنو ته رسیږي وایي له لسو له زیاتو کلونو راهیسې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې ترکانو سره کار کړی خو اوس یې تقاوت او نور مالی حقوق نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو تن چې نغواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلورو ورځو راهیسې په کابل کې د ترکیې سفارت مخ ته راځي خو د سفارت کارکوونکي غوښتنه نه اوري.
مونږ تقریبا اویا 15 کسان دلته راټول شوي چې د ترکیې سفارت نه خپل حق، خپل حقوق او خپل تضمینات، پیسې چې د افغانستان په حساب تقاعد راځي، د دوی نه غوښتونکي یو. دولته مونږ یو ترجمه مو جوړ کړی.
یو بل اعتراض کوونکی هم د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر هغه به خپل د اعتراض ته دوام ورکړي تر څو یې غوښتنې نوي منل شوي.
دا سال کمترین و حد اکثر
موږ لاسو تر شلو کلونو پورې له ترکانو سره کار کړی. موږ غواړو چې زموږ مالی حقوق مخترا کړل شي. د همدې لپاره دلته ترکیه سفارت مخترا کول شي. نن مو څلورمه ورځ ده او که زموږ حقوق رانه کړل شي موږ خپل اعتراض ته دوام ورکوو.
ما تجمعات خود ادامه میدیم.
اعتراض کوونکي وای په افغانستان کې میشتو ترکان ورسره ژمنه کړې و چې د افغانستان د کار د قانون لمخې دوی ته تقاوت او نور امتیازات ورکوي. دوی ادعا کوي چې د روان کال تر پای ورسره د کار قرارداد شوی و، خو د روان کال د اگست له میاشتې راهیسې ورته میاشتنی امتیازات هم نه دي ورکړل شوي. اعتراض کوونکي دا ادعا هم کوي چې په کابل کې د ترکیې سفارت دننه د ترکیې سفیر او نظامی اتشا شته، خو د دوی غږ ناوري. خو په کابل کې د ترکیې سفارت تر دې دمه په دې اړه کوم رسمي غبرګون نه دی ښودلی. خو د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په کور دننه د کار قانون د دولتي کارمندانو په حق کې عملي کېدای شي، نه د بهرنیو ادارو او بنسټونو لپاره. خو له دې ډلې عزیز معراج ازادي راډیو ته وویل که د دواړو اړخونو له لوري په هوکړه کې د تقاوت او نورو مالي امتیازاتو یادونه شوي وي، افغان کارکوونکي حق لري چې ترلاسه یې کړي.
که چیرې د افغانستان اتباع له ترکیې هیواد سره د کار کړی هلته یو تړون موجود ده، د تړون په بنیاد باندې کولای شي دوی خپل حقوق امتیازات واخلي. که چیرې هلته داسې تصریح شوي چې مطابق د افغانستان د کار قانون، یعنی هغه شی چې قانون د کار کې راغلي، دغه ډول امتیازات موږ ته هم راکوي، دا په دې معنا چې دغه په ډول چې څه رقم راغلي دي هغه ډول به ترکیه ورته ورکړي.
د ترکیې دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ له 2002 میلادي کال د 2021 کال د اگست تر وروستۍ نیټې پورې په افغانستان کې 40,000 ترک پوځیانو او نورو ملکی کارکوونکو دندې ترسره کولې، خو له افغانستانه د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته ټول له دې هېواده ووتل. د ترکیې دفاع وزارت ویلي ترک ځواکونو په افغانستان کې په محاربوي یا جنگي ماموریت کې ګډون نه دی کړی، بلکې د افغان پوځ سره د روزنې او د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت ساتنې په برخه کې مرسته کړې ده. د یادونې ده چې له تیرو 40 کلونو رئیس په افغانستان کې له میشتو بهرنیو ځواکونو سره ډیری افغانانو هم کار کوي چې د دوی په وتلو سره اوس بیکار شوي دي.
د افغان جنو د زده کړو په اړه د عمران خان ورستۍ څرګندونې د ده له خبرو داسې وانګېرل سوه چې د نجونو د زده کړو مخنیوی د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې اونۍ په نور بستې خپرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنجشنبې په ورځ له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو.
ازادي راډیو اوري. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې ډیری محصلان له خصوصي پوهنتونونو څخه تش په نوم، یعنی له بشپړو زده کړو پرته فارغېږي. دوی وایي په غزنی کې ډیری پوهنتونونه د پیسو ګټلو په هدف خلکو ته تش په نوم اسناد جوړوي، خو د خصوصي پوهنتونونو مالکان بیا دغه ادعاوې ردوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د غزنی ښار اړوند پښتون آباد سیمې شاوخوا 10 کلن ځوان د 2 کاله وړاندې د غزنی ښار د یو خصوصي پوهنتون له سیاسي علومو څخه فارغ سوی. نوموړی وایي تر 12 ټولګۍ پورې زده کړې کړې چې وروسته یې په دغه پوهنتون کې داخله واخیسته او په 6 نمرو فارغ سو. دی خپل فراغت ته یو شمېر پیسو په بدل کې د اسنادو ترلاسه کول یادوي او وایي په خپلو کارونو به بوخت وو. درسونه یې نه دی ویلي، بلکې یوازې د امتحان په ورځو کې به حاضر وو. نوموړی نه غواړي چې نوم یې واخیستل سي او غږیږ پور سي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی یو شمېر اوسیدونکي په دې باور دي چې په دغه ځای کې ډیری محصلان له خصوصي پوهنتونونو څخه وایي فارغېږي. دوی وایي دلته ډیری پوهنتونونه د پیسو ګټلو په مخه خلکو ته هوایي تحصیلي اسناد جوړوي. په دغه فارغانو کې حتی د طب پوهنځي محصلان هم دي چې وروسته په هیواد کې د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. ژورنالیزم، اقتصاد، حقوق، زراعت، شریعت، سیاسي علوم او داسې نور پوهنځي خو بې شمېره فارغان لري. مریم په غزنی کې ټولنیزه فعاله ده. دا وایي رښتیا ده چې په غزنی کې خصوصي پوهنتونونه ډیری خیالي او پراشوټي محصلان فارغوي. مریم زیاتوي د خصوصي پوهنتونونو په ډیری غونډو کې د اسنادو د ورکړې په وخت داسې فارغانو نومونه اخیستل کیږي چې په کلونو کلونو یا خو مسافر وي یا په زندانونو کې وي او یا یې هم له مړینې 2 کاله تیر سوي وي او په دغه غونډه کې هیڅ ونډه نه لري.
له بده مرغه چې تیر حکومتونه چې یو مفسد او فاسد حکومتونه وو، نو دا فساد تر هغه ورسېدو چې ښوونیز مراکز یا تحصیلي مراکز هم په خپلو منګلو کې ونیول، چې دا فسادونه تر پوهنتونو پورې هم ورسېدل. چې له بده مرغه دې فساد ډیر خیالي یا فراشوټي محصلین له پوهنتونو څخه فارغ کړل.
په غزنی کې تر لسو پورې خصوصي پوهنتونونه او انسټیټیوټونه فعالیت لري. زکریا حسن زاده هم په غزنی کې یو فعال ځوان دی. دی په غزنی کې دغه چاره له وخت روانه بولي او وایي ډیری خصوصي پوهنتونونه د پیسو په بدل خلک فارغوي. نوموړی زیاتوي څو تنه دوستان پیژنم چې له خصوصي پوهنتونونو هوایي فارغ سوي دي چې نه تجربه لري او نه هم د کار وړتیا.
خصوصا د مخکنی حکومت په دوران کې ځینې کسان چې مثلا په کوم بست کې خپل ځان ثبتنام راکړی و د دوی نه پیسې واخیستله، خو بیا ورته د لیسانس سند جوړ کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد له ډیری سیمو څخه د خیالي او هوایي فارغانو راپورونه ورکول کیږي، خو د خصوصي پوهنتونونو مالکان بیا دا خبره ردوي او وایي دلته ټول محصلان پر خپل وخت راځي، درسونه وایي او له امتحانونو ورکولو څخه وروسته فارغیږي، هیڅ د پیسو کاروبار نه کیږي. په غزنی کې د خاتم النبیین خصوصي پوهنتون مسؤول ډاکټر حسین حبیبي وایي یو شمیر کړی دي چې د پوهنتونونو د بدنامولو لپاره کار کوي. هغه دغه ډول ادعاوې کوي.
در پیشگاه مردم و ملت
د خلکو په وړاندې او د افغانستان د مسلمان ملت په وړاندې دینی او ملي ژمنه کوم چې د دغه وطن د بچیانو په سرنوشت په لوبي ونه کړم،
خیانت نکنیم.
خو د مسلم خصوصي پوهنتون مشر ډاکټر خیرالدین نثار بیا وایي دغه ډول غوښتنې زیاتې ورڅخه سوي دي خو منلې نه دي. دی وایي د نورو خلکو خپل کار دی، موږ هیڅکله داسې کار نه کوو.
لمانه په ډیر لوړه سطح به غوښتنه رانه سوي، خو ما څوک په ما درته وس چې نه اوس نه له دې باد نه آینده کې زما اراده بدله کسي. زه داسې یو کار وکم سي محصل بیخي وجود ونه لري او بیا ډیپلوم ورکول کیږي یا په اصطلاح باندې په عامه سي ډیپلوم به خرڅول کیږي.
په 2000 لومړی میلادي کال کې د جمهوریت نظام لمنځ راتلو سره سم په افغانستان کې په لسګونه زره داسې کسان لیدل کیږي چې د پیسو په بدل کې له خصوصي پوهنتونونو څخه د لیسانس اسناد جوړ کړي او په ځینو لوړو بستونو یې کار کړی دی. هڅه مو وکړه چې دغه کار د مخنیوي په اړه د لوړو زده کړو وزارت او د طالبانو حکومت ته ویاندویانو نظر واخلو، خو د راپور تر چمتو کولو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایو. په افغانستان کې ډیری د نظر خاوندان د پیسو په بدل کې د محصلانو فارغول د ټولنې د ورستوالي او پر شاتګ سبب ګڼي. دوی په دې باور دي چې له دې سره په افغانستان کې په تعلیمي سیستم بې باوري، د تحصیل یافته ځوانانو د کار مخنیول، د استعدادونو ضایع کول، جالکاری ته لار هوارول او داسې نورې زمینې برابروي.
ستاسو له پیغامونو
محمد علی او پادارم د هلمند گریشول سوالی سرسای سرپران لیک کرا غلم فاج نه داري دلته د گریشول سوالی ته د مایبینو مرسته رااله ده او طالبان په کټ خپل مایبین تار کړی د جنگل او خوشته او مایبین واغو ته ور کړل ده. نو کو حکومت مایبین مر په خپل حکومت ک ملکی خلک واغو تر پلان دور کړی. نو طالبانو د لوړ پور شواب سمدا هله ده چې دا مشکل حل کړي او د نور مایبین ته خپل حق ورسی. زوج محمد یم د فرا ولایت څخه سره په تماس کې یم. ورور دغه د امریک سراجي د ټول طالبان د خپل هغه تای له خلکو تورکی مستیت مرستي نه درسي د لپاره ځکه دا رقم دي دا پرون چې د طلایاتان راغلي او قویاتان را خلکو د امریک ورکول چې هغه ټول د طالبان خپل خلک و یا به واسطه د لو له فرا غریبان خلکو فقره دولت کې او نه په دې دولت کې چا شي ورکړي دا وسم د ټول غریبان پاتې دي او سر دا د مور د مېرې ته لاندې نور خلکو سره کیږي. زه یې کوم چې راځه په یغام پور کې وای تاسو
ما غوډې راځي ته دا په کار دی چې دا د دمل کله وو دا د برق غلای چې دا د کمپنۍ چې خارجي کمپنۍ چې دا غوښته په څیر درو دي دا د پرلاس ونی چې دا د عام غلای خارجي برق راځي موږ یو ته خبري زو دي چې دا د کمپنۍ کې استفاده دي دا د کمیشن دی پر دمیر مسلمان خلکو د اثر په خلکو راړي دا د پرلاس ونی دا زغمي تر نور مقامات ورسېږي.
دا کوم کوپر برابر باندې باسه دا زدا د قیوم يم به را خبره کوم دا کوم کنه چې ساز روان هیڅ کومه کو دا مرمنتیکیت د یارات په شیره باندې ولسوالۍ کې ما ترونډې مسکی چې هیڅ کومه مو سره د غړې دا وخت نه څه دا څنګه کوم کنه دي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
او د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غک سپټون کې ماشين کې پریخیو کور موودن پیغامونه تل راته پریک دی او موږ هم تل درته خبرو. یو ځل بیا هغه شمیره د ټلیفون یادوم چې کول شي موږ ته پیغامونه پریک دی: 00420221125. دا زموږ د غک سپټون کې ماشين شمیره ده. خبرونه دوه مینیمای تر رسیدلی خو تر هغه مخکې به بیا هم په غزنی کې تم شو. په غزنی کې چې د کورونا ډېر پیښې په ورستیو کې ثبت شوی، خلک د زینو ګونګوسو له عمله دغه واکسین ته زړه نه کوي. د غزنی یو شمېر اوسیدونکو کول ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی په دې باور دي چې دغه واکسین بیلابل جانبي عوارض او زیانونه لري، خو روغتیا پالان بیا د دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي دا یوازنی لار چاره ده چې د کورونا مخنیوي کېدای شي. په نور په دې راپور کې وورو:
مردانه کمزوري، دوه کال وروسته مرګ، له پیشکاری لګول او ډار، جانبي عوارض په کووید 19 په باوري بهرنۍ د سیسا او د سنور کلیوالي او پیتاوي ګنګوسي. دا هغه ګنګوسي چې لا ملي د غزنی ډیری اوسیدونکو د کورونا واکسین لګولو مخاړوي. دا دغه واکسین لګولو ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بي سواده او په بازار کې د دوه لاسو په مزدوري بوخت وي، خو ټول ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ساخلي. ابي بولاد غزنی شهر اوسیدونکو یو شاخو څلويش کال عمر لري. د ځان بي سواده یادوي او وايي نه پوهیږي چې دغه واکسین بل څه شي جوړ سوي وي.
ډیر خلک په خارجانو باندې بي اعتماد دي، معلومه نه ده چې څه جوړ کړي. باج خلک وايي د انسان مردانګي ضعیفه وي، باج خلک وايي نور جانبي عوارض پیدا کوي، او باج خلک بیا وايي چې وداسته ده څه ده نور تکلیفونه جنجالاتي دي. باج خلک کوي او باج نه کوي. او ډیر خلک د کورونا ته توجه په افغانستان کې نه کوي، ځکه خلک ډیر اخیده په دې باندې نه لري.
قدرت الله د شار په غنا غونه کې کراچي چلوي. د 15 اولادونو پلار او شاوخوا و ډیر شکلم دی. قدرت الله د زینو هغه کسانو لخلې وای چې دغه واکسین لګولې او لستونزو سره مخ کړی دی، خو وای نستونزو ور معلومه ده او نه هم هغه کسان چې چا ورته ویل دي.
د خاطر د خلک وای چې کورونا واکسین جن جنون پېښی چې لګولې دا وای چې لګولې دا له مشکلات سره مخ شوی دا له کومه غو خبرو خلکو خبري واره دي چې موږ ځکه ونه کوو د ویس خطر پېښې نو خو د خلکو نظر لنیګه کې واکسین به ونه کوو.
د دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوې او څلورمه او میکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خبره سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو غواښونکو او وژونکو بولی، خو د غزنی ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجری چې لنوم اخیستلو څخه ډډه کوي، خو خلکو ته د لګولو سپارښتنه کوي. نو موړی وای زما په نظر ګټه به زیات وي.
ولا هدا دي خلکو خپل کې د وایدات ګټه نه لري، تاوان لري. بوسي ما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلکو بیا خپل کار دي نه ولا نه لري. هغه بنو دي ته معلومه وي
او خلک وایدا بدن کمزوري کوي. د دې کافرانو شاید دا دي دلته مسلمانان ضعیف کوي. دا خبرې کوي، دا خبرې کوي، نور خو هیڅ مشکل نه لري.
نیاز محمد له مقر ولسوالۍ څخه غزنی شهر ته راغلی. نو موړی وای خلک دې هڅه وکړي چې دغه واکسین ولګوي. دی وای د نورو ناروغیو درمل خو له بهرنیو هیوادونو څخه راځي، نو ولی افغانان ورڅخه کار اخلي. د نیاز محمد په خبره خپلې هم لګوي او نورو ته هم سپارښتنه کوي.
تاوان خو نه لري، باید څو کوشش وکړي باید وی لګي. مګر ما وخت نه د پیدا کړی را باندې پیښوي نه د نظر غلین کوي او پیدا ول نه باید دخل یې ولګي.
روغتیایی ماهرین هم دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیانې ګټې زیاتې دي. د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر نظر ولیزاده:
زموږ په جامعه کې د سواد کچه ټیټه ده. همدا وجه ده چې نه تنه د کورونا واکسین بلکې په ټولو واکسینونو باندې خلک نیوکې لري. عوارض جانبي به لري ټول دوای په مجموع کې، ولې دا واکسین هغه عوارض جانبي نه لري کوم چې خلکو دا اوازې خبرې کړې دي.
په غزنی کې د روغتیا چارواکو وخت په وخت کورونا وایروس واکسین نه لګول یو لوی ستونزه بلل یاده. له کابل او هرات ولایتونو څخه وروسته غزنی هغه ولایت دی چې د کورونا وایروس زیاتې پیښې پکې ثبتېږي. د اندېښنې وړ خبره خو لا دا هم ده چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه د غزنی ډیری اوسیدونکي کورونا وایروس بابېزه د غربي نړۍ دسیسه او رشخند ګڼي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکرونی ز خبرونه مهیروي خو تر هغه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
د ملګرو ملتونو یو افشاسیوي سند کې ویل سیوی چې د ادارې په افغانستان کې د خپل امنیت د ساتنې لپاره د طالبانو د کورونوي چارو وزارت ته د نږدې $6 میلیون ورکولو وړاندیز کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د ایراني چارواکو په قول وایي چې سږ کال نږدې 5000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره افغان لوبډله د آسیایي جام په لوب کې سبا خپل لومړی مسابقه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د بیلاروس او پولند پر پوله د فشارونو له کبله پناه غوښتون کې لخواړو اوبو او خوندي سرپناه پرته په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. د بلغاریا دفاع وزیر سټیفن یانیف وایي ارتیا نسته چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په ځواب کې د ناټو سرتیري په بلغاریا کې ځای پر ځای سي. او د قزاقستان په چیمکند ښار کې به محکمې د دوو روسي وګړو په ګډون 14 کسان د انساني قاچاق د قضیه په تړاو په زندان محکوم کړ.
او سم په مخري سپورتي خبرونه ده.
د کابل فوټسال الف غوره لیگ د سیالیو په دویمه اونۍ کې نن څلور لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې ورزشي افغانستان لوبډلې پامیر لوبډلې ته 8-1 ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې بیا علامه لوبډلې مشال لوبډلې ته ماته ورکړه. علامه لوبډلې 8 ګولونه ووهل خو د مشال لوبغاړي د ګول په وهلو بریالي نشول. په دریمه لوبه کې جوانان میهن لوبډلې د شهید پنا لوبډلې ته 2-2 ماتې ورکړه. او وروستۍ لوبه د سجاد فلز او ستاره ترمنځ 2-2 مساوي پای ته ورسېده. د یادونه ده چې دا لوبې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې ترسره کیږي. ابو مسلم لوبډلې په فرا کې د فوټبال سیالیو اتلولي وګټله. د بدني روزنې او ورزش ادارې په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې د دې سیالیو په پیلوبه کې ابو مسلم او بختور لوبډلې سره مخامخ شوې چې ابو مسلم لوبډلې وکولای شو 2-0 په وړاندې خپلې سیالي لوبډلې ته ماته ورکړي او د سیالیو اتله لوبډله شي. د دې لوبو د جوړولو هدف د فوټبال وده او د ولایتونو ترمنځ د سیالیو لپاره د غوره لوبغاړو انتخابول خودل شوی. په فرا کې د فوټبال د لوبې چې 2 مخکې د 12 لوبډلو په ګډون پیل شوی وی نن سهار پای ته ورسېدې. د استرالیا لوبغاړي مارنوس لبوشانی د ټیسټ کرکټ په درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړ. مارنوس په جنوبی افریقا کې زیږیدلی خو اوس استرالیا لپاره لوبېږي. نوموړي په 2013 کال کې خپل لومړنی ټیسټ لوبه د پاکستان په وړاندې وکړه چې تر دې دمه یې شل ټیسټ لوبې کړي او د نورو لوبغاړو په پرتله یې په کم وخت کې ځان د ټیسټ کرکټ په درجه بندۍ کې لومړی مقام ته ورساوه. د استرالیا لوبډله یوازینۍ لوبډله ده چې د ټیسټ کرکټ د درجه بندۍ په 10 غوره لوبغاړو کې څلور لوبغاړي مارنوس لبوشانی، سټیون سمیت، ډیوډ وارنر او ټریویس هیټ شامل دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو وريدونکو سلام. د افغانستان په ډیرو سړو سیمو کې خوانزي او په هنتونو په ژمي کې رخصت وي. په 13 کلونو کې ډیر کورسونه جوړ شول چې په ژمي کې زده کوونکو او محصلانو ته دا فرصت برابر کړ چې دوی هم مخکيني درسونه زده کړي او هم د راتلونکو لپاره په دغو کورسونو کې تیاری ونیسي. په 13 دو کلونو کې چې کورونا ورپسې طالبانو له واکمنۍ وروسته خوانزي او په هنتونو نه وتړل شول، ډیر زده کوونکو او محصلانو له درسونو لری پاتې شول. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زده کوونکي او محصلان څنګه کولای شي د ژمنیو کورسونو له لارې خپل درسونه بیرته تعقیب کړي. د خبرونې میلمانه مو د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر، د خبرونې بل میلمانه مو لیکوال او ترڅنګ په خوانیزو مرکزونو کې استاد پات شوی خغلی عبدالوافی نایبزای، همدا ډول په زابل کې د یو کورس استاد خغلی نورالله نوري، او له کابل را سره محصل سمیع الله اریوبی دي. له دوی سره به د ژمنیو کورسونو د اهمیت په اړه خبرې وکړو او دا چې څنګه کېدلی شي زده کوونکي له دغو کورسونو ډیر او ښه استفاده وکړي. استاد نوري له زابل را سره په خبرونه کې دی. نوري صاحب، که تاسې د خپل کورس په اړه راته ووایئ، وضعیت څنګه دی؟ له پخوا سره یې که پرتله کړئ؟